احمد شبريم هرکلی موکوم. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خلکو لوږې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. داسې راپورونه په دې ترڅ کې خپره شوي چې ځینې افغانان له لوږې د خپل وجود غړي خرڅوي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد بیا خلکو ته ډاډ ورکوي.
لویې پروژې به شروع شي، د افغانستان زیربناو به استخراج شي، همدارنګه د افغانستان لپاره به یو قوي اقتصاد پلان ترحیزي روان.
د ایران په سیستان بلوچستان کې لاریون کوونکو شعارونه ورکول چې افغانستان د اوبو ور پریږدي. پر دې موضوع مې د اوبو د متخصص ډاکټر فضل اختر نظر اخیستی.
که چېرته موسمي حالات یا د اقلیم بدلون د دې باعث کیږي چې اوبه کمیږي په افغانستان کې، ایران ته باید په هماغه تناسب سره مثلا کم اوبه ورکړی شي.
په کونړ کې ترکانان شکایت لري.
شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
تر دې او یو شمېر نورو مطالبو مخکې خبرونه. تمه ده چې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه په دوو اونیو کې پریکړه وشي. ایرانی معترضانو د افغانانو موټر زیانمن کړي او امریکا د روسیې پولې ته نږدې پوځان استي. د خبرونو تفصیل. د امریکا یوې محکمې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړی چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محکمې قاضي سارا نیتبورن د امریکا عدلیه وزارت ته د فبروري تر 11 پورې وخت ورکړی څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپلې سپارښتنې وروسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپلې سپارښتنې پرون سپارلې وای. د افغانستان بانک دا مالي شتمنۍ د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم د نیویارک په فدرال بانک کې کنګل شوې. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې میرمن نیتبورن د دې پیسو اندازه 1 میلیارد ډالر ښودلې، ځکه د نوموړي په وینا پر متحد ایالتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنیو د تاوان غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دې شتمنۍ اصلي ارزښت 9.5 میلیارد ډالر اټکل شوی. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې پرون د ایران سره په ګډ سرحد کې ایرانی معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړل. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست مفتي حبیب الله الهام اسدی راډیو ته وویل د ایران له سیستان بلوچستان ایالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو یې د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله، د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو لاریو شیشې یې ماتې کړې. ښاغلی الهام په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا حل شي. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکو چې لاره یې د لاریون پر مهال زیانمنې شوې دي د ایران له حکومت څخه د تاوان غوښتنه وکړه.
مرد مردانه حق خود را از انها بگیریم.
د هلمند سینو بتل د افغانستان او ایران ترمن لانجمنه مسله وه، خو پخوانیو حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. مګر په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. هندوی افغانستان ته په تیرو څو اونیو کې 3.6 ټنه روغتیایي مرستې او همدارس د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین 15 لک ډوزه استولې دي. نوې ډیلی همدارس وایي چې افغانستان ته د هغو غنمو د استولو پر چار همکار روان دی چې مخکې له افغانانو سره شمنه کړې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وی خبري غونډې ته وویل چې هند د غلې د کورونا ضد واکسین او ضروري درملو په ګډون د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته ژمن دی. هند ډیر پخوا د پاکستان له لارې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو او درملو د استولو ژمنه کړې وه. ویل کېږي چې نوې ډیلی او اسلام آباد افغانستان ته د دې مرستې د استولو د څرنګوالي په اړه روسي پریکړې ته نږدې شوي دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای متحد ایالاتونو به ډیر ژر یو شمېر امریکایي پوځان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیسو سره د ګڼ روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویرشته چې دا ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنگتن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل. دی وایي په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتېري ختیځې اروپا او د ناټو غړو هیوادو ته ولېږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته یې لېږي. د امریکا دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتېري تیار سوي کړي وو چې اروپا ته یې ممکن واستوي. د بشري حقونو د سار سازمان په ایران کې د بشري حقونو د مخکښ مدافع نرګس محمدي په برخه کې د محکمې حکم غندلی او پر تهران یې ژغ کړی چې نوموړی سمدستي او بې قیدو شرط خوشي کړي. په دې سازمان کې د ایران د برخې څېړونکی تارا سپهریفر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د نرګس محمدي ظالمانه نیول او له هغې څخه تحقیق هغه هم یوازې یو کال وروسته له دې چې دا د یوه مخکیني حکم په اساس له زندانه خوشي شوې وه او اوس هغې ته د حبس یو بل غیر عادلانه حکم دا ټول د دې لپاره کیږي چې نوموړی په هر قیمت خاموشۍ ته مجبوره کړي. د نرګس میړه تقی رحماني د بشري حقونو د څار سازمان ته ویلي چې محکمې د ده میرمن د یوې غونډې د جوړولو او د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په شپږ کاله حبس او د عامه نظم د ګډوډولو په تور په دوه کاله حبس او څلور اویا درو محکومه کړې ده. د محکمې د حکم له مخې میرمن محمدي همداراز د دوو کلونو لپاره د سیاسي ګوندونو غړیتوب نشي ترلاسه کولی او پر ټولنیزو او ډیجیټل پلیټفارمونو د فعالیت اجازه نه لري. د نوبل د سولې د جایزې ایرانۍ ګټونکې شیرین عبادی د نرګس محمدي په اړه د محکمې حکم غیر عادلانه بللی او غندلی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چې وایي د روسیې لخوا د اوکراین اشغال حتمي دی رد کړ. ښاغلی زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال وویل له روسیې سره په کړکیچ کې زیاتوالی نه دی راغلی او زیاته یې کړه چې اوکراین ته اصلي ګواښ له دننه د بې ثباتۍ ده. د اوکراین ولسمشر وویل په بهر کې داسې یو تصور شته چې دلته جګړه روانه ده په داسې حال کې چې د ده په وینا دا تصور ناسم دی. ښاغلی زلنسکی همداراز یادونه وکړه که څه هم دی د کړکیچ د زیاتېدو احتمال نه ردوي خو له روسیې سره د جګړې پیل روښانه نه دی. زلنسکی وویل دی فکر نه کوي چې وضعیت به د پخوا په پرتله اوس ډېر کړکیچن وي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هغه مال زیاتې شوې چې د اوکراین سرحد ته نږدې شاوخوا 1,00,000 روسي پوځیان ځای پر ځای شول. دا خبرونه اوسد جوړو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د دې پروګرام مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو شخ کړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. ډیوډ بیسلی دو چویلې تلویزیون ته ویلي دي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له خورا سخت حالت سره لاس کړیوان دي. په افغانستان کې د بشري بحران له ژورېدو وروسته اوس داسې راپورونه هم ورکول کېږي چې ځینې افغانان له لوږې د خپل بدن غړي پلوري. له بلې خوا طالبان وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت به ډېر ژر ښه سي او بهرنۍ پانګونې به راجلب شي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات درسره شریکوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر خبرداری ورکړی چې د افغانستان روان وضعیت ډېر کړکېچن دی. ډیوډ بیسلی د جرمني له دوچویلې تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې لوږه او قحطي د شاوخوا 3.5 میلیون افغانانو تر کورونو چې د هیواد د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي رسیدلې ده. ښاغلی بیسلی د نړۍ له شتمنو هیوادونو وغوښتل چې د یو بشري بحران د مخنیوي په پار له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. هغه ټینګار وکړ چې که د نړۍ میلیارډران خپل د یوې ورځې ګټه د افغانستان لپاره ځانګړې کړي نو په دې هیواد کې به د بشري بحران مخاوني ول شي. د طالبانو حکومت مخکې له دې ډاډ ورکړی و چې د مرستندویو مؤسسو له عملیاتو سره هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي چې اصلي ننګونه د مرستو ویش یا د مرستو ته د اړو خلکو لاسرسی نه دی بلکې د پیسو او مالی سرچینو نشتوالی دی. د افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله چې د خلکو ژوند یې له کړاوونو سره مخامخ کړی یو شمېر کسان د خپل وجود د غړو پلورلو ته اړ شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې په هرات ولایت کې لسګونه خلکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله د خپل بدن غړي پلورلی دي. په راپور کې راغلی دی چې هر نارینه د خپل یو غړي د خرڅلاو په بدل کې 2,00,000 او هر ښځه 1,50,000 افغانۍ ترلاسه کوي. یوې میرمنې چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې خلک په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي.
یو زیات شمیر ماشومان شته چې پلرونه نه لري. د افغانستان له ستونزو خو تاسو خبر یاست.
د طالبانو سرپرست حکومت چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې بیا وخت ورسید وای د بیوزلۍ د لمینځ وړلو لپاره ځانګړي پلانونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو وای د بهرنیو پانګونو د جذب او د کاري فرصتونو د رامینځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د اقتصادي پلوه به انشاءالله راتلونکی افغانستان د ډیرو ښو فرصتونو خاوند وي. موږ به انشاءالله ډیرې ښې سرمایه‌ګذاري ولرو. د افغانستان د اقتصادي ودې او رفا لپاره به ښه پروګرامونه ترلاسه لاندې وي. لویې پروژې به شروع سي. د افغانستان زیربناوې به استخراج سي. همدارنګه د افغانستان لپاره به یو قوي اقتصاد پلان ترهیزي روانه.
د خوړو نړیوال پروګرام وړ مورز وویل چې یوازې په افغانستان کې د خوراکي موادو د برابرولو لپاره سکل 2.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په سلو کې 90 وګړي اوسمهال پر بهرنیو مرستو متکی دي. د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نړیوالو مرستې بندې شوې. ملګرو ملتونو پر روان کال کې له بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د 15 میلیارد ډالره بسپنې غوښتنه کړې. له دې مرستو څخه 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د اړو خلکو او 600 میلیون ډالر په 5 ګاونډیو هیوادونو کې له ډېره افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتل شوې دي.
آزادی رادیو 2 شپږ نیمې منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
د ایران په سیستان بلوچستان یالت کې یو شمېر کسانو پرون له افغانستان سره په ګډ سرحد کې لاریون وکړ. معترضانو ویل چې د هلمند له سیند څخه د ایران برخه او بخوار غواړي. دوی وروسته په سرحد کې د افغانانو پر ولاړو لاریو هم برید وکړ. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې سیمه ییز طالب چارواکي له متضررو کسانو سره ژمنه کوي چې د حق دفاع به یې وکړي. جزئیات له احمد تکل څخه.
د ایران د سیستان بلوچستان ایالت یو شمیر اوسیدونکو پرون د افغانستان پولې ته نږدې پر مظاهرو د بندیز مقررات تر پښو لاندې کړل او د یو لاریون په ترڅ کې د هلمند سیند د اوبخور په اړه له افغانستان سره د بیا ځلي خبرو غوښتنه وکړه. د ایران د دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د ایران امنیتي ځواکونو هغه مهال مداخله وکړه چې معترضانو په ګډ سرحد کې د افغانانو پر یو شمیر ولاړو لاریو حمله وکړه. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ رادیو خبریال ته وویل چې لاریونوالو د لاریو شیشې ماتې کړې او زیان یې ورواړاوه. راپور زیاتوي چې د سیستان بلوچستان ایالت په مرکز زاهدان ښار کې هم د افغانستان د قونسلګرۍ مخې ته یو شمیر معترضانو د یو لاریون په ترڅ کې همدا غوښتنه کوله. له دې مظاهرو وروسته له ایران سره پر ګډه پوله یو شمیر کسانو چې لاریو ته زیان اوښتی وو د افغانستان په خاوره کې غونډه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کېږي چې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی معترض ډرایوران زغم ته رابولي خو له هغو سره ژمنه کوي چې حق به یې واخلي.
تمام خائنین مختره باشند، خبردار باشند، ما ساکت و چوب نخواهیم نشد.
د افغانستان د پرزیدلی حکومت ولسمشر اشرف غنی تیر کال د کمال خان بند چې د هلمند پر سین ودان دی پرانیست او اعلان وکړ چې افغانستان به نور نو ایران ته اضافي اوبه وړیا ورنه کړي بلکې له تیلو سره به یې تبادله کړي. د هلمند د سین اوبه تل د افغانستان او ایران ترمنځ لنجمنه مسله وه، مګر له جګړو مخکې حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. خو په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ایران د کابل او تهران ترمنځ د 1922 کال د موافقې په اساس د هلمند سیند په اوبو کې د اوبخور قانوني برخه لري او ټینګار کوي چې افغانستان باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. د هلمند سیند سرچینه د افغانستان په مرکزی سیمو کې ده چې لڅ باندې زر کیلومتر واټن ورسته د ایران سرحدي سیمه سیستان ته رسیږي.
په 1955 لمریز کال کې د افغانستان د هغه وخت سر اعظم موسی شفیق له ایران سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دواړو هیوادو د اوبو د ویش ستونزه هواره شوه. خو بیا ولې دا ستونزه روانه ده او سر راپورته کوي؟ په دې اړه نور وضاحت د اوبو د برخې له متخصص ډاکټر فصل اختر څخه اور.
دا هغه توافق لسمه ماده وي چې دغه تفاهم چې امضا شوی د دواړو مملکتو په منځ کې دغه یو دایمي حیثیت لري. یو خبره. دویمه خبره چې هغه په دغه توافق کې لیکل شوې ده پنځمه ماده کې، هغه وایي چې دغه منل شوي مقدار د اوبو نه چې ایران ته ورکول کېږي، ایران حق نه لري چې زیاتې اوبه واخلي. جمع سلور مکعب متره په یو ثانیه کې هغه د دوستۍ او د ورورولۍ په حساب هغوی ته تحفه ورکول کېږي، علاوه د دوهش مکعب متره اوبو نه چې په یو ثانیه کې هغوی ته ورکول کېږي. توافق لرو یا ایران ته خپل حق نه زیاتې اوبه اخیستي دي په افغانستان چې کوم جنګي حالاتو په هغه کلونو کې چې دغه جنګي کلونو دوران کې چې افغانستان کې جنګ و، ایران چې کوم زراعتي ځمکو ته انکشاف ورکړ په سیستان او زکی، د هغې هیڅ قسم بحث یا افغانستان سره نه دی شریک شوی چې هغوی خپل پلان گذاري افغانستان شریک کړي، چې دا هم د دې توافق برخه وه چې هر قسم نوښت راولې کیږي باید دواړه هیوادونه د یو بل سره شریک کړي.
اختر صاحب، په هغه تړون کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ شوی دی، په هغه کې دا خبره هم شوې ده چې افغانستان حق لري چې کله چې اوبه کمې شي بیا ایران ته اوبه کمې کړي؟
بل صاحب، دا که چېرته په نورمال کال کې چې هغې مقدار معین دی، هلته چې نورمال کال یعنی څه مانا، نورمال کال کې ایران ته 2.4 مکعب متره په یوه ثانیه کې اوبه ورکول کېږي، خو همدغه تړون برخه د څلورمه ماده کې دا لیکل شوي دي که چېرته اوبه د بعضې تغییراتو د وجې کمې شي، ایران باید کمې اوبه لاسته راوړي. بل صاحب، دغه اضافه شوې ده په همغه تړون څلورمه ماده ده تقریبا.
له شغل اختر څخه په مننې.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00422112233.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00422112233.
په کونړ کې نجاران شکایت لري چې په افغانستان کې د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز د دوی کارونه اغیزمن کړي او مشکلات یې د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد ولسوالیو کې د ترکانۍ په لسګونه هټۍ جوړې شوې چې پکې د کونړ له نختارو فرنیچري د خوب تختونه دروازې کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټۍوال وایي پخوا په هرې هټۍ کې ګڼو کسانو کار کولو او خپلو کورنیو ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشتوالي په وجه د دوکانونو کرایه او ځانونو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. 45 کلن عبدالوهاب خپل دوکان کې جوړو کړو فرنیچرو د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانونه ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله یې پکې ښکلي ګلان او نقشونه وستلي، خو پیرودونکي نه لري.
کارونه ډېر زیات کمزوري شوي دي، ډېر زیات نه خراب شوي دي. مخکې به خو خلکو به ودونه او دفترونه له بندې سامانونه تلل. شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
دلته د هټیو دروازې پرانستې دي. یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکه ټوکه کوي چې څوک پراشي یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بې وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هیڅ شی نشته، دی سهار راځو ماښام ځو، لږ که ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي وروره، لږ که د ګاډي کرایا پیدا کېږي، د دوکان کرایا پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي او خلک راځي مالیګانې غواړي، موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکه وړو واړو
د کونړ اوسیدونکي وای پخوا هم د بیلابیلو دلایلو له مخې په کونړ کې له لرګیو جوړو شوو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماریو او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو ښارونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاقکوونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي تر ډېره یې د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، که څه هم چې قاچاقکوونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړي او لارې چارې بدلې کړي، خو دوی هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یوه داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شوو شیانو ته د هیواد هرې برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولس ته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی، هغو ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي. او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سره دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي، دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک دی هغه هم نه په کار کېږي، نو دغه سره به دوه ګټې وشي، یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمیر سیمو کې لا هم هڅه کېږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي، خو اوس طالبان دعوه کوي چې په ټول کونړ کې یې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په پیل کې مو لومړی راپور دا و چې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. یو شمېر نورو نړیوالو موسسې هم ورته غوښتنه کړې ده او ځینو موسسو خپلې مرستې افغانستان ته رسولې دي. بل لور ته د افغانستان دننه داسې شکایتونه شته چې دا مرستې سمې نه ویشل کېږي. په هغه ځایونو کې چې دا شکایت موجود دی یو هم ننګرهار دی او په ننګرهار کې یو شمېر کسانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې دغه مرستې لکه څرنګه چې په کار دی هغسې عادلانه نه تقسیمی شي. د مشال د څانګې خبریال باس محمد عابد له نورو جزئیاتو سره.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په دې ولایت کې د مرستندویه ادارو له لوري د بشر دوستانه مرستو په ویش نیوکې کوي. د دوی په خبره دا بشري مرستې د مستحقو پر ځای غیر مستحقو ته د شخصي اړیکو پر بنیاد ویشل کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله د ګذر په وکیلانو تور پورې کړ چې د مرستو په سروې کې موسسو ته خپلوان په ګوته کړي دي.
باورو که دلته داسې خلک شته دي چې په دې دوه میاشتو درې میاشتو کې دي لاندې اور نه بدل کړی. زه وایم چې مستحق دوی چا ته وایي دلته درې شي زیو کسو کولو ته په ګوته خیم چې دوه میاشت درې میاشتې دوی دېږ لاندې اور نه بدل کړی. هغه هم د ملک د خپلوانو د خپل د شاوخوا ګاونډیانو هغه تقسیم کړه او مستحق ته خو یو دانه ونه رسېده. زه وایم تر څو به راځلم په دې خلکو روان یو ولې دا خو د مسلمانۍ دوام هم کوو.
پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې هم خلک د بشري مرستو له روان بهیره خوښ نه دي. د خیبی ولسوالی یو تن اوسیدونکی وویل
پرسته خوشاله نه یو خوشاله پدې نه یو چې دلته خسان راځي اوسه روان شي مالدار دې کړی غریب پرې خې نو څنګه خوشاله د شه په نړۍ ته پاتې دې خې خسې وې دا خو زه ته روان دې موږ هم دا ویو چې امارت اسلامي جمع د موسسات سره کیږي او د شه توافق ته ورسیږي چې د عوامو مشکل حل شي موسسې په خپل سر دلته ګرځي او دغه نمونه لګي مالدار لګي غریب پکې پاتې دا د پیسو لپاره بدنامي ده او د موسسو لپاره بدنامي ده ولوس نور هم ناراضه
په ننګرهار کې تر ډیره بشری مرستې د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له ریاست سره په همغږۍ ویشل کیږي. د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس اکرام الدین مفتون په تېر حکومت کې د بشری مرستو لپاره شوی سروې له فساد ډکه بولي، خو زیاتوي چې د دوی له نظارت لاندې سروې له فساد پاکه ده. نوموړی وایي
هغه سروې چې په زموږ د راتګ نه مخکې شوي دي هغه موږ ماتې کړي نه دي. هغه سروې شوي دي هغې ته توضیح شوې ده کېدای شي که هغې کې دا نیمه خبره د تېر نظام نه پاتې شوي وي به په موجوده سروېګانو کې انشاءالله داسې به بېخي نه کېږي چې غیر مستحق خلک ولیکل شي یا مستحق پاتې شي. خو یو خبره ده دلته ټول خلک مستحق هلته چې مؤسسه لاړه شي نو سل کسان ولیکي هغه نور پاتې شي. هغه نور پاتې وایي چې موږ سره زیاته وشو د مؤسسې په قانون کې به دغه سل کسان وي. بهر حال دا یو ستونزه به بنیادي نه وي خو د خلکو نظر به دا وي.
د یادونې وړ ده چې د تیر نظام په وروستیو کې د بشري مرستو د ویش لپاره د خوراک نړیوال سازمان د یو شمېر همکارو موسسو پر مټ په ننګرهار کې زرګونه کورنۍ سروې کړي وو او د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یې ورته ټوکنې ورکړې وي چې د همغې سروې په بنیاد خلکو ته مرستې ورکول کیږي او د مرستو د لړۍ د پراخېدو لپاره طالب چارواکي هم له مرستندویه ادارو سره په ګډه سروې کوي او خلکو ته مرستې رسوي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار سمې اړیکه نیولې ده. موږ ویلی چې ولې زموږ د مالبینو پیسې نه ورکوي. دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ رایڅټه ورسو خپل کارتونه لرو کارتونه ورته واورو بیا موږ ته طالبان وایي چې دوې میاشتې بعد راسه چې دوې میاشتې بعد ورسو بیا درې میاشتې بعد راسه ولې موږ ته پیسې نه راکوي. ګران وروره دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري یا دې څوک کومک راسره وکړي یا دې موږ ته خپله معاش راځي کې نه راکوي خو یا دې راوچو
میدان ولایت ماجدین خنگائندگی کو تماس کے گران و طالبان ورن و تداد ماجدین ڈیر سخت گلام لتا سنا کی زکت سے اشرف غنی کو وقت کے ہر زکے کو مکن اڑل ماجدین ریاست نہ وہ سے طالبان خون نظامیہ نہ تور کئی دا دغه څه ګناه ده. دا دی یو دوم نور کومکونه کدام خاص د فاره یو نصف یو یو نسیار ورکوي خو خو تر خو کده په قراو د کاری او د عدالت استونه ده. نه یو خاص به په کې چې دې کوم په سره کوي دا د حق له غلې هم ته وچه غواړم نو سخت ګلم یو نصف او یو نسیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړي د ډوډۍ کوم باندې و سل ټوکې کوي او د قراو تر هغه کورنه رسېږي ته خانور.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تر اتنی بجو وروسته د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ولایت په ولایت پروګرام پکتیا ته ځانګړی شوی دی. خو دمګړی یو په زړه پورې مسله لرو. یو لیک څه باندې 50 کاله وروسته له پولانډ څخه لیتوانیا ته ورسید. دا لیک د 1900 کال په مارچ کې له پولانډ څخه د ایوا په نوم 12 کلنې نجلۍ په لیتوانیا کې خپلې ملګري ته استولې وو. ایوا په دې لیک کې شکایت کړی چې اوس د دوی کلي ته بسونه نه راځي او دا باید د سانتیګراد په منفي 30 درجو سړو کې په پښو شار ته لاړه شي. لیتوانیایی میرمنې گینو ویفا چې اوس له 60 کلونو زیات عمر لري دا لیک پرون د جنوري په 28مه ترلاسه کړ. هغې ویلي چې ایوایه ډیره لږه په یاد ده ځکه وروسته له دې چې له هغې څخه یې د لیک جواب ترلاسه نه کړ نو دې هم هغې ته د لیکلو د لیکونو استول بند کړل. گینو ویفا وایي لومړی فکر وکړ چې څوک ټوکې ورسره کوي ځکه دې ته له امکانه لرې ښکارېدل چې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د یوه لیک رسېدل به 150 کاله او 9 میاشتې وخت ونیسي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرې اعتذار ته زره حال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور می دالو کړی وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اته بچي او دیرش دقیقې شوي لاند خبرونه د امریکا وی محکمې د ولسمشر بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړ چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محاکمې وی قاضي د امریکا عدلي وزارت ته د فبروري تر 18 پورې وخت ورکړي څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپل سپارښتنې ور وسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپل سپارښتنې پرون سپارلې وای. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې پرون د ایران سره په ګډ سرحد کې ایراني معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړ. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د ریاست سرپرست رئیس ازادي راډیو ته وویل د ایران سیستان بلوچستان ایالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو لاریو شیشې ماتې کړې. هند وایي افغانستان ته یې په تیرو څو اونیو کې 3.6 تنه روغتیایي مرستې او همداراز د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین 5,000 ډوزه استولې دي. هند پخوا د پاکستان د لارې افغانستان ته د 50,000 تنه غنمو د درملو د استولو ژمنه کړې وه او ویل کېږي چې په دې برخه کې له اسلام آباد سره موافقې ته لاره هواره کړې ده څو پاکستان اجازه ورکړي چې دا غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته ورسی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن وای متحده ایالاتونه به ډیر ژر یو شمېر امریکایي پوځان اروپا ته واستوي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنگتن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل چې په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځ اروپا او د ناټو غړو هیوادو ته ولي شي. او د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چې وای د روسیې لخوا د اوکران اشغال حتمی دی رد کړ.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو ولایت په ولایت خبرونه پکتیا ته ځانګړې ده. پکتیا د خوست پکتیکا ننګرهار لوګر ولایتونه او د غراس د خیبر پښتونخوا له قبایلی سیمو سره پول لري. دا ولایت شپږ زره څلور سوه دوه دېرش کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز ګردیز ښار دی. احمد آبا، احمد خیل، دندو پتان، گردیز، گرد چیره، جان خیل، لجمنگل، مرزکه، روحانی بابا، سید کرم، شواک، چمکنه، زادران، زازی او زرمت ده پکتیا ولسوالی دی. پدیخ پروانه که ده پکتیا ولایت ده اطلاعات و کلتور رئیس خالقیار احمد زیز مش ملمده. احمد زیز سب که لمره دی حوال آلا آوریدون که خبر که پورستیو که دی افغانستان پا یوشمرسی مو که واوری و وریدی او دی واورو ته خلک ډیر هلمن ول ځکه چې د سیویره وچې وچکالی به وي. په پکتیا کې څومره خوشبيني رامنځته کړې ده
لنی کومره سکاله د ورښتونو کچه بيخي بي ساري ده. د سیرو یوې میسر په دی خو باندې څو ځله ورښتونو وسو واوري وس همسته د مهال خو اسمان شین ده خو د خلکو امیدونه او توقعات زیاتې خایی راتون که کال لوچکالی نخلاص کال و سیگی پا دغ برخه که هوادوال و پدنگری توگا پکتیانیش تورونو سوزل حدیث نسقال منزلم سکالو کرده و دنیک مرغه و دی خدای جل جلاله احسانونو خور اختن و سلو اخدا لری دوام داری نمحال یخنی ده پکتیا که واوری پرتیدی نو
ډیر مننه. واوري ورشتونه خو لیوار خب شدی برکت خلق بولی، خو لبل اړخ هغه کسان چې بے وزل دي، ښه سرپنان لري یا د ځان د تودولو لپاره وسایل نه لري، هغوی ته مشکلات پیدا کوي. او په تېره بیا اوس چې د یو شمېر خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی، نو له دغسې کسانو سره مرستې شوي دي او که نه؟
بلې، پکتیا کې تر دې مهاله پورې کومه طبي پېښه نه ده رامنځته شوې، او مرستندویه خیریه بنسټونه شتون لري، نړیوال خیریه بنسټونه او دغه راز نور بنسټونه دي چې وخت په وخت باندې له اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو، دغه راز د پوښاک په برخه کې د ژمنویو توکو مرسته ترسره کړې ده. همدا تېره ورځ هم د اویک موسسې تقریبا د 500 کورنیو سره د ماشومانو البته یو توزیع کړل. همدانن هم مرکز ګرځید کې یو توزیع درو. تقریبا په تیرو څو نوې کې موږ توانېدلی یو چې په پکتیا ګرځید کې نږدې 8000 کورنیو ته ژمني توکي دغه راز نغد مرسته او تر څنګ د خوراکي توکو مرسته وکړه. البته دغه ټول د خیریه بنسټونو په ځانګړې توګه د ډبلیو ایف یو، یونیسف او نور سازمانونو په مرسته باندې تر سره شوې. موږ ته مننه کوو.
بله، ډېر مننه احمد زی صاحب. د اقتصادي ستونزو لپاره ستاسو د ولایت په سطحه څه کارونه شوي دي؟
البته یادونه خو باید چې همدې مرستې کې وکړو چې دغه مرستې د افغانانو لپاره اقتصادي برخه کې اګر که په موقته توګه باندې یو ښه زیری بلل کېږي، خو البته د اوږد مهال لپاره کومه درد نه شي دوا کولی. په دې برخه کې موږ کوشش کوو چې زیربنایي پروژو ته مخه وکړو، دغه راز زیربنایي کارونو ته مخه وکړو، دغسې چارو ته مخه وکړو چې هغه آینده لپاره د هیوادوالو په ځانګړې توګه د پکتیاوالو د بهبود او د ترقۍ لامل شي. په دغه برخه کې اوس مهاله د پکتیا ولایت زراعت ریاست او ښاروالي ریاست په ګډه باندې هڅه پیل کړې چې د کارموندنې برخه کې فراخې کاري زمینې ولسونو ته برابرې کړي. همدا اوس موږ یو ښه زیری دا لرو چې په احمد آبا او سید کرم ولسوالیو کې په هر ولسوالۍ کې سلګونه هکتار ځمکه د باغوالۍ لپاره ځانګړې شوې ده. راتلونکی کال به سریزه کې پیل شي، د میوه لرونکو غیر میوه لرونکو نیالګیو بوټي به پکې نیول شي. تر څنګ یې د ښاروالي ریاست هم په پام کې لري چې راتلونکی کال د 132 میلیونه افغانیو په لګښت باندې ګرځیز کې یوه لویه پروژه مخته یوسي چې هغه به د پکتیا د مرکز د بهبود او ترقۍ لامل شي. دغه راز نور ریاستونه هم په پام کې لري چې د ټولګټو چارو ریاست په پام کې لري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ته اقتصادي زمینی برابرې کړي.
ډېر مننه. په دغه سي پروژو کې چې تاسو یادونه کوي، یو هم د مچلغو بند پروژه ده چې کار یې نیمګړی پاتې دی. د دې بند لپاره تاسو پیسې لري؟ فکر کوي چې راتلونکی کال به په دې پروژې کار پیل شي.
د مچلغو بند پروژه یو له حیاتي پروژو نه ده. متاسفانه چې تیرو کلونو کې مختلفو حکومتونو د تیرو شلو کلونو کې تقریبا میلیاردونه ډالر د حیف مایل سول کې. متاسفانه چې چېرته دلته کار شوی و چې دغه بند کولی سوی د جنوب ختیځ زون د څو ولایاتو لپاره برق ورکړی وای، خو داسې فساد وسو په بېلابېلو وختونو کې. نو عمارت همدا اوس هم ژمن ده چې په دغه پروژه باندې کار پیل کړي. څو ورځې وړاندې هم د احمد آبا ولسوالۍ له ولسونو سره ناسته شوې وه، د پکتیا د اوبو لګولو ریاست لخوا نه. نو هغوی ته یې ډاډ ورکړی و چې راتلونکي پسرلي کې به د دغه بند سروې او دغه راز د دغه بند پاتې چارې بشپړوي. او په دغه برخه کې د برېښنا وزارت هم ژمنه ورکړې ده چې دغه بند ته به سږ کال ځانګړې، البته راتلونکي کال به ځانګړې پاملرنه کوي.
که څه هم تاسو وایئ چې د فساد له کبله خو د تیر حکومت چارواکو په زلونو ویلي دي چې طالبانو یې مخه نیوله، نه یې پرېښودل چې دا بند بشپړ کړي. دا ویلی شي چې 2% د دې بند کار شوی دی؟
تر دې مهاله پورې موږ ویلی شو چې 10% پورې یا تر 40% پورې دغه بند چارې بشپړې شوې دي. البته دا هم هغه مهال بشپړې شوې چې امارت په دغه سیمه باندې واکمني ترلاسه کړه. سمه ده، ستاسو یادونې مطابق وایي یو څه وضاحت ورکړم چې تېرو حکومتونو دا تور لګاوه چې ګواکې طالبان دې کار مخنیوي کوي. البته طالبانو د امن ساتنې غوښتنه کوله، طالبانو د فساد مخنیوي په خاطر باندې اقدام کاوه چې په دغه پروژه کې مخامخ داخل شي، خو دوی نه غوښتل. تقریبا دغه پروژې ته په سلګونو باندې عسکر ورلېږلي وو، لسګونه پوستي او تجارت کړي وي.
نو آیا پیسې ورته شته او که نه قراردادیانو پیسې ترلاسه کړي دي، او که فکر کوي چې ستاسو حکومت کولی شي چې پیسې ورته پیدا کړي؟
بله، یو خو د قراردادیانو مسله ده، کوم قراردادیان چې پوروړي دي، مثلا په دغه برخه کې پیسې پاتې وي، هغه به حکومت ورته ورکوي. خامخا دا خو مکلفیت لري. او بله، د پیسو د شتون مسله ده. الحمدلله پیسې شته، حکومت پیسې لري، خو راتلونکی کال په انکشافي بودیجه کې نیول شوی ده، البته نیول کېږي. دغه اوس خو د زمې لپاره، دغه درو میاشتې لپاره انکشافي بودیجه او عادي بودیجه ځانګړې شوې ده د امارت په کچه باندې ټول هیواد. او راتلونکی کال پلان څه چې د دغه پروژې لپاره ځانګړی مبلغ انکشافي بودیجه ځانګړې شي.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
خو اوس به ښاغلی احمد زیتا د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ته نوبت ورکړو چې ستاسو د پښتنو په اړه نظر څرګند کړي. احمد زی صاحب، پښتنې زه در په یادولی شم، خو که په یاد مې وي وخت به کم زایشی. لمړنی عادل وو له لوګر څخه، وایي مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي او کنه. دغه پښتنه دې ته په پام د توجه وړ ده چې په تیرو خپرونو کې یو شمېر خلکو شکایت کوو چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي، بلکې هغه چا ته رسیږي چې د طالبانو په حکومت کې واسطې لري یا یې خپلوان دي، هغو ته رسیږي. داسې شکایتونه هم شته. مهرباني.
بله، زه په ترتیب سره دم د ټولو ملګرو پوښتنې ته ځوابونه وایم او کوشش کوم چې دوی هغه ابهامات هم رفع شي. مرسته داسې روانه ده چې تقریبا درې ریاستونه دي چې هغه د ټول موسسات د هغو ریاستونو په اډانه کې د مرستې امن کورنوی شي. دلته وجد داسې ده چې د کلي ملایمان یا مثلا سپینګیري او یا بهر ځوانانه هغوی په کلي باندې ګرځي، سروې کوي، هر اړمن کورنۍ تشخیصوي، له هغه نه وروسته بیا هغه اړمنې کورنۍ ته مرستې ورکوي. البته کېدای شي ځینې اورېدونکي وروسته پوښتنه وکړي چې ځینو نه اړمنو کورنیو ته چې هغه بې وسلې هم نه وو مرستې ورکول شوي دي. دا پوښتنه په ځای باندې ده. یو تقریبا څو ورځې مخکې د یوې موسسې لخوا نه خپل فري سرویس دی، نو هغو لخوا نه بیا داسې ځینو البته محدود شمېر کورنیو ته چې هغه اړمن نه ول مرستې ورکول شوي دي. البته اوس یې هغو مخه نیول شوې ده. او بل دا چې دغه مرستې چا ته ورکول کېږي، نو دلته سمت او دغه ډله او ګروپ دا مهم نه ده. دلته اړمنې کورنۍ مهم وي، افغانان مهم دي. نو ټول هغه اړمنې کورنۍ هغه که پرون په مخالف صف کې ولاړو، ولو سې موږ دښمن ول، خو لومړیتوب یې هغو ته ورکول کېږي، ځکه چې اړمن دي او ماشومان به وږي، کورونه کې به څه نه لري، نو باید چې هغوی ته لومړیتوب ورکول شي. او دغه رقم ته میکانیزم ورته په پام کې نیولی ده. او بل دا ده چې تکراري مرستو مخه هم نیول شوې ده. نو په دې برخه کې ټولو هغو سپینو سیمو ته موږ رسېدلي چې هغلته په تېرو شلو کلونو کې چا مرستې نه وروړې. دا یو موضوع. بله موضوع دا ده چې یو ملګري شکر څرګند چې ډېرې لویې ژمنې وکړلې وو، دغه مبالغین ور آخوا یې باید چې ووایو چې د پکتیا ولایت نه بلکې افغانستان په کچه باندې به ځوانان ته کارونه پیدا کوو. په دغه برخه کې زمونږ اسلامي امارت ژمن ده. همدا اوس هم موږ دومره پیسې لرو چې د خپل حکومت له بهرنیو مرستو پرته وچلوو.
تاسو وایئ چې پیسې کافي لري، لیکن ولې د معاش په ورکولو کې ستونزې لري؟
نه نه، ستونزې ده. تقریبا دا اوس هم تخصیصونه ډېر ولایت ته تللي دي. یوه ولایت ته تېره ورځ مو د ملي تلویزیون د تخصیص را ورسېدی. دغه راز د نور ریاستونو تخصیصونه راغلي دي، ځینو په لاره باندې دي.
د څو میاشتو معاش پاته دی؟ د یوې یا دو میاشتو معاش ورکوي؟ داسې خو د ټولو میاشتو معاش خو نه دی ورکړی.
او د تو تېرو دو میاشتو معاش به دغه راتلونکو څو ورځو کې ورته ورکړی چې ځینو ادارو ته ورکول شي، هغه نورو دو میاشتو هم ورکول شي. په دغه برخه کې معاشات ورکولو برخه کې ستونزه نه لرو. البته یو میاشت به تاخیر شوی وي. ستونزې وې، یو فلج نظام ته موږ راغلو، د سلي سفر نه شروع وکړله. او بله موضوع د کورونو ړنګول موضوع ملګري یادونه وکړله. بلې واقع ته ښاروالي د ستراتیژیک ماستر پلان چې داود خان د وخت ماستر پلان و، د هغه په تطبیق باندې پیل کړی ده. د ځینو ښاریانو کورونه چې راغلي دي، ځینو کسانو ته د نمرو د ورکولو ژمنه شوې ده، او ځینو کسانو ته چې هغه
لیکن بیا هم احمد زید صاحب ستاسې په خبرو کې در لویژم، په همدې برخه کې آیا دا اوس مناسب وخت دی په دې ژمي کې د چا کور ړنګول؟ که تاسې نمره هم ورکوي، نمره ده نو ځمکه ده، کور خو نه ده، سرپناه خو نه ده.
کوشش کوو چې داسې هغه د استوګنې کورونه چې هغو ته ځان ونه رسوو. البته که چېرته یو یا دوه راځي، هغوی ته کافي ځای ورکوو، داسې یو بدیل ورته ورکوو چې هغه یا دومره مبلغ ورته ورکړي په کرایي کور باندې چېرته اوسېږي. البته دغه لومړیتوب ده باید چې ماستر پلان زر تطبیق شي، او دا چې په ځمکې موږ پیل وکړو، نو په دې برخه کې د مشرانو همدا حکم و چې باید کار وشي، او کار چې څومره زر خلاصېږي هغومره ښه ده. او بله موضوع د دولتي موټرونو ناوړه استفاده، بلې دا شاید سوی وي، خو په هغه کچه باندې نه ده چې څومره اورېدونکي شکایت وکړي. ترافیکي تېروتنه به چېرته راغلې وي؟ البته د حجي اردو د منصوبینو لخوا نه، او دغه راز د نورو ادارات د چارواکو لخوا نه په لنډ وخت کې کومه پېښه هم نه لرو، او د مشرانو لخوا نه هم دا هدایت ته هر هغه کسان چې هغه درېوي سره بلد نه وي، هغوی باید چې موټر چلونه کې برخه وانخلي.
لیکن د دې کورونو په برخه کې بیا هم شاید لکه څنګه چې زما په ذهن کې سوال دی، د ډېرو نورو اوریدونکو په ذهن کې به هم دا سوال وي، د افغانستان حکومتونو که څه ستاسو نه مخکې هم تېرو حکومتونو کې هم دا وضعیت و چې ړنګول ډېر زور کول، خو ماستر پلان یې ډېر په ځنډ اجرا کوو. اول باید په دې ښه فکر وکړي چې ماستر پلان کله عملي کوي، ټول امکانات ورته لري، له هغه وروسته بیا د خلکو کورونه یا دوکانونه ونړول شي.
واورېدل، بیا اورېدونکو نظرونه مې واورېدل. بلې، مشلغو بند باندې کار داسې پیلېږي چې لومړیتوب کې پکتیا ده، چې پکتیا اړتیاوې پوره کړي، وروسته به دا بهیر خوست ته هم غځېږي. او دغه معاشات باره کې یادونه به چې وکړم، چې هغه ملګري یادونه وکړه چې معاشات اول خو موږ هو اتو میاستو معاشات نه چا ځنډولي دي، او نه تر اوسه پورې څوک کومه اداره کې بیلګره کولی شي. یو کېدای شي دا سړی نظامي وي،
نه نظامي نه و، ویل چې حق الزحمي ښوونکی و، یو شمېر ښوونکی حق الزحمي و.
حق الزحمه ښوونکو ټولو ښوونکو ته معاشات ورکول شول، یا خره د تیرو میاستو ورکول شول. همدا دغو میاستو تخصیصونه راغلي دي، ځینو اداراتو دغه راتلونکې اونۍ کې راځي، او ورته توجیه به شي. البته که حق الزحمه وي، همدا اوس په حق ښوونځي ته رخصت دي، فکر کوم چې حق الزحمه به هغه وختو کې راځي چې هغه ښوونځي چالان وي. او بل د رسمي معاشات کوله چې دا خو د ژمي اوړي رسمي خلک معاشات اخلي او ورکول شوي دي، دغه راتلونکو څو ورځو کې به دا نوی بهیر هم پیل شي. معاشاتو برخه کې هېڅ ستونزه نه لرو، ټول ادارات پرې رسولی شو. البته د نظامي ادارو معاشات لا تر اوسه پورې نه دي پیل شوي، حتی زموږ نظامیانو هم نه دي اخیستي. د افغانستان په کچه باندې معاشات نظامیانو ته نه دي ورکول شوي، او د نورو ټولو ملکي ادارات معاشات ورکول شوي. دغه د مرستو د ویش باره کې هم پوښتنه وکړل چې دلته ځینو کورنیو ته تکراري مرستې ورکول شوي. بلې، دغه ستونزه موږ په لومړیو کې حس کړله، او ډېر ژر مو مخه ونیوله. موږ د یو منظم میکانیزم له لارې د موسساتو سره په همغږي باندې ټولو کلیو هر هغې سیمې ته چې هغه پخوا سپینه سیمه بلل کېدله، یعنې په دې معنا باندې چې هغه ته هېڅ مرستې نه وي رسېدلې، هلته مو مرستې ورسولې، ښاره مو محروم نه کړې، ولسوالۍ مراکز هم محروم نه شول. یعنې معنا په دې توګه باندې هرې سیمې د پکتیا ته موږ وتوانېدل چې مرستې ورسوو. البته په دغه برخه کې موږ یو ښه چوکاټ جوړ کړی ده، څو ادارات هم سره همغږي کړي دي، د هغو اداراتو لخوا نه دغه ټولې مرستې په همغږي توګه باندې اړمنو کورنیو ته رسېږي. او بل موضوع د مکاتبو ده، مکاتب په پکتیا کې ټول فعال دي. البته د انجونو په برخه کې، انجونو ښوونځیو په برخه کې، ده خو لکه څرنګه چې په افغانستان کې د انجونو مکاتب له شپږم ټولګي نه ورپورته مسدود و، اوس راتلونکي کال لپاره دوه خبرې دي. یو خو دا ده چې انجونو ښوونځي به له شپږم ټولګي نه پورته پرانیستل کېږي، او دویمه څه خبر ده البته مسولینو موږ ته ډاډ راکړی ده. دویمه څه خبر ده چې د ترانسپورټیشن مسله به حل کیږي د نجونو لپاره. دغه برخه کې یو ښه میکانیزم باندې کار روان ده تر څو پورې نجونو ته یو د ترانسپورټیشن مسله هم حل شي هواره شي ورلره. او دغه راز د پکتیا پوهنتون د هغه هم یو د زده کړو لوی مرکز ده. دغه برخه کې هم ښه خبرونه لرو چې راتلونکی کال به درسي بهیر به د پاپ ډیر باندې په عادي توګه چې پیل شي.
د مرستو په برخه کې شکایت ډیر دی او دلیل یې شاید یو دا وي چې لکه څنګه چې یو اوریدونکي ورته اشاره وکړه چې اوس ټول افغانان مرستې ته ضرورت لري، ټول له اقتصادي مشکل سره مخامخ دي. لکه چې ستاسو حکومت راغلی دی د خلکو اقتصادي مشکلات زیات شوي دي، نو لزکه هم شکایت کیږي. او له بلې خوا تاسو په خپل اشاره وکړه تاسو ډېرې مرستې هغو سیمو ته ورکوي چې له پخوا څخه ستاسو تر کنټرول لاندې وي، اما هغو سیمو ته کمه توجه کوي چې ستاسو پخوا ستاسو په کنټرول کې نه وي او د پخواني حکومت تر کنټرول لاندې وي. اما خلک وایي چې اوس ډېر مشکلات په هغو سیمو کې دي چې د پخواني حکومت تر کنټرول لاندې وي او ډېرو خلکو هلته کار له لاسه ورکړی دی، چا دولتي دنده له لاسه ورکړی دی، چا کاروبار له لاسه ورکړی دی، نو هغه خلک لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. مهرباني.
مننه کوم. لومړی خو دغه د مرستې ویش په نورو ولایت کې وزه به د خپل ولایت په برخه کې یو ځل بیا معلومات ورکړم. یا د روغتون مسلې ته م راځم، هغه اورېدونکی د روغتون په هکله باندې خبره درلودله. نو د مرستو ویش موږ د سکینې سیمې یادونه سیمه وکړله، په دې معنی نه چې د طالبانو تر واخلا نه سیمو ته موږ توجه کوو. ما موږ تقریبا دغه اوس څو میاشتو کې شاوخوا 8000 کورنۍ ته یوازې په مرکز کې مرستې ویشل شوې دي. دا له هغو مرستو جلا دي چې په ورسوالیو کې دي. البته ورسوالیو موږ کوشش کوو چې په بازارونو کې په فکر مکړی وي زیاتره مستحقې کورنۍ په بازارونو کې وي. موږ کوشش کوو چې لومړیتوب کې هغه مستحقې کورنۍ ونیسو. او په دغه برخه کې موږ تسیمه اولویت نه لري چې دغه سیمه یا چا تر کنټرول لاندې وا یا چا وستر واکمنی لاندې ده یا په خوا سره کوم څه اوسېدل، دغه اوس موږ ته هیڅ ارزښت نه لري. داسې خوا تیر نظام کې عسکر وو، مامور وو، چې اوس به وزله د موږ لومړیتوب یې غوښتي تور کوو. او په دغه برخه کې موږ ته طالب منصوب او عسکر منصوب هیڅ توفیر نه لري. په دغه برخه کې تاسو یادونه وکړله، موږ یو ښه میکانیزم ورته ایجاد کړی دی چې نه مرکز محروم شي، نه ورسوالۍ محرومې شي، او نه لري پرتې سیمې محرومې شي. او په دغه برخه کې انشاءالله شکایت هم نه لرو، که شکایت هم موجود وي ډېر په کوچني کچه باندې به وي. د پکتیا ولایتي روغتون، البته حوزوي روغتون، په لومړیو وختونو کې چې کله تحول راغی دین ستونزو ننګونو سره مخ، البته د درملو په برخه کې دا مهال د یونیسف په مرسته باندې چې د آدام موسسه تطبیقونکې موسسه ده، د پکتیا ولایتي روغتونونه او دغه راز ټولو روغتونونو ته پکتیا په کچه باندې چې څومره روغتونونه یا سیمهییز کلینیکونه یا د ایچ موږ لرو، ټولو ته روغتیایي توکي، درمل او دغه راز نور ټول اړین توکي ځان تر اکسیجن تر ډبو پورې موږ رسولي دي. او یو ښه خبر دا لرو چې دغه راتلونکو څو ورځو کې به په دین لري پرتو سیمو کې چې هغلته پخوا کلینیکونه نه وو، لکه مثلا د بلخیلو سیمه چې د زرمت سره، البته د خوست سره په سرحد باندې پرته سیمه ده، دغه راز مثلا د شایکوټ سیمه او دغسې نورې هغه سیمې چې هغلته پخوا کلینیکونه روغتیایي مراکزو شتون نه درلوده، هغلته روغتیایي مراکز ورسوو. او د دې تر څنګ موږ کوشش کوو چې په هر برخه کې چې پکتیاوالو ستونزې وي هغه حل او فصل کړو. په دغه برخه کې په همغږي توګه باندې کار روان ده، نه په مرستو کې تبعیضي چلن نشا سره کېږي او نه په نورو خدماتو کې.
تاسو د ښوونځیو په برخه کې یوه دا خبره وکړه چې د ترانسپورت غمې خوري د نجونو لپاره، ولې؟ یعنی ستاسو منظور داره چې تر اوسه پورې هم چې د نجونو له شپږمه ټولګي پورته زده کړې ځنډول شوي دي، یو دلیل یې همدا ده چې هغوی باید ترانسپورت ولري. په کوم هیواد کې دا کار شوی دی؟ ولې باید نجونې استثنا وي؟ یا ستاسو ویره له څه ده؟ آیا څوک په نجونو باندې حمله کوي؟
البته دا د حملې خبره نه، دا یو عامه خدمات چې باید موږ برابر کو، مهیا کو. دا به په دې باندې زه فکر کوم دلالت وکړي چې موږ څومره د نجونو د میرمنو حقونو ته ژمن یو او د دې معنی ورکوي. نو په دغه برخه کې موږ کوشش کوو البته چې دغه برخه ورته اسانه کړو تر څو چې لر او پرتو شي مله نجونې راځي ښوونځیو ته او هغوی ته په لاره کې کوم مشکل هم نه وي، په اسانۍ باندې په سهولت باندې خپل مکتب ته ورسیږي، او له کومې ویرې پرته له کومې نیوکې پرته درسونه هم درسي بهیر هم مخته یوسي. په دغه برخه کې البته په یو ښه میکانیزم باندې کار روان ده، کېدای شي دغه بهیر ذکرو ته هم یو دغه راشي اسانتیاوي رامنځته شي. البته په ټولو برخو کې موږ کوشش کوو چې تعلیمي بهیر اسانه کړو او تعلیمي بهیر د خلکو اسانتیاو ته زمینی برابرې کړو. یعنې دغه ټول اسانچاري او سهولتونه برابرول دي،
موږ قدمونه اخلو، ورو په ورو باندې د ریفارم په لوري باندې ځو. احمد زید صاحب، روسیه اوریدونکو ته تاسو مخکې ځواب ووایو، تاسو ویل چې نه داسې نه دي شوي، لیکن دا د بیا پیغام پرې شو او په خپل خبرې تاکید وکړ. ستاسو تاثیر سره مهرباني.
بله، دغه اوریدونکو دې دغه کوم شکایت چې وکړ، موږ څومره معلومات لرو، ټول خونکو ته معاشات ورکول شوی دي. البته حکومت درسي بهیر په وخت کې ورکول کیږي، درسي بهیر د وخت معاشات دوه اوریدونکو پاتې دغه د لطفاً راسي معرف ریاست او یا د شکایت کمیسیون ته ورسې. دلته شکایت ریاست مګل فعال امر بالمعروف تر چتر لاندې هغوی ته د شکایت پکې که چېرته حق جوړې ده معاشات ورته تادیې شي. په دغه برخه کې اسلامي امارت نه د چا حق خوري او نه چاپ حق من تیری کوي. البته خپل اصول تجمن نه کوم اصول چې اصول په چوکاټ کې معامله ورسره کیږي، او دغه د مرستې په کیشت باندې دلته څومره مرستې نقدي ویشل شوي دي، د موسسات له خوا نه ویشل شوي دي، پاملرنه موسسه ده په دې برخه کې، او دغه سي ډبلیو اف سي ده، آی آر سي ده، او د نور موسسات چې البته هغوی په نقدي توګه باندې هم مرستې وویشلې، خو هغوی ټولې مرستې په یو ځایي توګه باندې ورکړلې چې ځینو کورنیو ته له $200 نیولې بیا تر $300 پورې نقد ورکړل. په دغه برخه کې کوم مشکل نه لرو. البته ټول کښت باندې مرسته چاته نه ورکول شوی، خوراکي توکي دي هم ټول ورکول شوی دي او نقدي مرسته دي هم. او بل یو څه خبر نه مقدار لرو چې راتونکي کال کې سره چې ما مخ یادونه وکړله، موږ ډیر څه پیانو نه لرو. په کچا باندې د خپلوالي هوایي کال موږ پلان لرو چې شاوخوا د 1.2 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې لویې پروژه چې د ماستر پلان یې تطبیق په موخه باندې پلان اچول کېږي، دغه هم تطبیق شي. او یو بل څه خبردار دی له پکتیا نه چې د زراعت ریاست په احمد آبا او په سید کرم ولسوالیو کې 1500 هکتاره ځمکه، 1500 هکتاره احمد آبا کې، 1500 هکتاره په سید کرم ولسوالۍ کې په ځنګلونو باندې پوښي. دغه ځنګلونه میولرونکو غیر میولرونکو ځنګلات وي، او په دغه برخه کې د ځنغوزیو د پروسس فابریکه دلته پخوا یو خصوصي شرکت په لاره باندې اچولې وه. البته یو ښه مرکز هم ته جوړ کړی و، هڅه کوو چې دغه مرکز نور هم پیاوړی شي. تر دې مهاله پورې د پکتیا ولایت له هغو ولایتونو نه ده چې تر ټولو ولایتو، البته په سریزه کې به راځي چې ډېر عواید لري له بېلابېلو ادارات نه، او دا یو ښه خبر کېدلی شي. او بل خبره د امنیت برخه کې چې اوریدونکو یادونه ونه کړه، متاسفانه ټول تمرکز په مرستو باندې و. امنیت برخه کې الحمدلله د پکتیا په کچه باندې موږ د هیڅ جنایي پیښې شاهد نه یو په دې وروستیو کې، او امنیت په ټوله پکتیا کې بشپړ امنیت راغلی ده، نه جنایي پیښې نه بل کومه تروریستي پیښه.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. خالق یار احمد زید، پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس، چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو پیغامونه را واستول.